د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې، یک شنبه ده، د چونګاښ سرطان 12 د جولای 3. یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصر الله ملک زاده نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه سوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ سوی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیلو سیمه کې پیښه سوې ده. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته ویلي د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي سوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول سوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه سوي او تر لاسو زیات نور ټپیان سوي دي. دغه بس د سخت باران پر مهال په یوه غرنۍ سیمه کې له سړک څخه واوښت. د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پولیسو یو محلي چارواکي مهتاب شاه نن یک شنبه ویلي دغه بس له پلازمینې اسلام آباد څخه د بلوچستان مرکز کوټې ته روان و. او د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي دي. د یو ماشوم په ګډون څلور نور کسان په پیښه کې ټپیان سوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د بلګرود یو چارواکي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه 11 منزله استوګنیزه ودانۍ او 9 نور کورونه تخریب سوي دي. د خبرونه کې د دوغو مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې د طالبانو لخوا د ربلل سوي غونډې له ختمېدو وروسته ځینو شوزو او انجونو اعتراضیه غونډه وکړه.
زموږ هیله همدا وه چې په دې جرګه کې به زموږ برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډېر غیر عادلانه تصمیم دی.
د ښځو د حقونو لیوی فعال سره هم پر دې مسأله خبرې کوو.
ښځو ته حقوق نه ورکول کیږي، که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو، اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې.
لسګونه افغانان د ترکیې په دنګو غرونو کې شپنی کوي.
زه د دوغو څارویو ساتنه کوم. وکاله کیږي چې په ترکیه کې شپنی کوم.
کونړ کې د ګورګورو د حاصلاتو په اړه هم په زړه پورې راپور اوریدلی سي.
په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شو، د مرور شو، دغه سينورو زمينه راځي.
په اوکران کې بیا د چاودنو او اورلګیدونو په پیښه کې د څو تنو د وژل کېدو او د ځینو ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانه پروګرام د خبرونې دیوایي منیمایي کې اوریدلی سي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ور بیا د خبرونې ته شرغلست. د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو لخوا د علماو د ربلل سوي غونډې له پای ته رسیدو سره نن کابل کې ځینو شوزو د نجونو شوونځیو د بند پاتې کېدو او لکاره د شوزو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضي غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو شوزو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې وبه وژل سي خو له خپلو حقونو څخه به تیرې نه سي. د غونډه د کابل انتقادي شوونځي په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوې وه. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د خزو په نفي کولو نه نفي کیږو. په ټولنه کې د خزو حضور ته د چوپاک او توتريخوالي د شتون په پرتله څو چنده زیاته اړتیا ده. د هغه خبرې دي چې نن په کابل کې د خزو په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې وسوي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل سوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د خبرګونونو په دوام نن یک شنبه په کابل کې د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو اړوند یو بنسټ یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپلې غوښتنې او غږونه واورول. د دې غونډې یوې ګډونوالې آینور اوزبیک وویل
دا هیروي چې د ښځو د پوهې کچا دوه قرنه اضافه او وړاندې د دوی له پوهې ده. په ټولنه کې د ښځو حضور د ټوپک او تاوتریخوالي په پرته مهم دی. په نفي کولو نه نفي کیږو، زموږ په کتمان کولو دوی خپله کتمان کیږي. ښایي وبژل شو یا هم اسیری کړل شو او یا ښایي څو ورځې چپ کړل شوی یو، خو د افغانستان د لسګونو بیچارو او بې وزلو ښځو لپاره به لسګونه د مارچ اتمې نیټې جوړې کړو. موږ نه چپ کیږو، نه ورک کیږو او نه کمیږو.
د د غونډې وی بلې ګډونوالې نازیه سحر بیا ادا وکړه چې ټولنه اوس لداس یو ډلې سره مخ شوی چې پر وړاندې یو څه خلاف ویل کېږي، دا ورېدو او حل کولو پر ځای خلک په شکنجو وزلو او بندي کولو ګواښي. نوموړي وایي افغان ښځې به د نجونو د ښوونځیو او کار تر څنګ د خپلو ټولو حقونو غوښتنو ته دوام ورکوي.
افغان ښځې نن په پوره ګاهۍ د حق غوښتنې میدان ته ننوتې. دوی باید پوه شي موږ به د ځان لپاره دې ته دوام ورکوو تر څو د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزو. ښځې د خپلو ځانونو استازولي وکړي او په انساني ټولنه کې که ترلاسه شوه ځان ته سیاسي او ټولنیز هویت ترلاسه کړي.
دا ښځې وایي طالبان او هیڅ کومه بله ډله به پر افغان ښځو خپل نظرونه پلي نه کړي او نه به یې له حقونو بې برخې پاتې کېدو ته دوام ورکړای سي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ویلي و چې د علماو په غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو برخلیک روښانه سي، خو پرون د طالبانو د حکومت له لوري راغوښتل سوې درې ورځنۍ د علماو غونډه پای ته ورسېده او د انجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه هیڅ هم مشخص نسول. هغه څه چې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو یو شمېر انجونې زده کوونکي یې هم ناهیلي کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشتې ازادي راډیو ته وویل
هم دا و چې په دې جرګه کې بزموک برخلیک معلوم شي، خو په تاسو فانه چې دا معلوم نشو او دا یو ډیر غیر عادلانه تصمیم دی.
هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات ولرو، خو وایاندې عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې معلومات نه لرو. د دې موضوع په تړاو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرګون خودلای او ویلي دي چې طالبان باید د انجونو ښوونځي پرانیزي. تمه دا و چې طالبان به د علماو غونډه کې د ښځو د کار او انجونو د ښوونځیو مسله روښانه کوي. که څه هم د دې غونډې د پریکړه لیک په یوه ماده کې په عمومي ډول یادونه شوې، خو طالبانو تر اوسه هیڅ ډول خبره یا تبصره پرې نه ده کړې.
ومردل چې د طالبانو لخوا د علما او درابلل سوي غونډي لا پای تر رسیدو سره نن کابل کې ځینو شوزو او انجونو د شوونځیو د بند پاتې کېدو او لکاره د شوزو درګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د شوزو د حقونو له فعال ګل څنګ المر څخه مې د مرکې په پیل کې پښتنه کړې چې دغه ډول اعتراضونه په داسې سختو شرایطو کې څه پیغام رسوي.
دا ډول اعتراضونه طبیعي ده چې د نارضایتۍ یو بې باورۍ پیغام لري، ځکه دوی نور له نامعلومه انتظار څخه ستړي شوي دي. نو تابان چې یعنی دوی ته هر اقل لږ تر لږه یوه ټاکلې موده یا یوه موده ورته ټاکل شوې وه، چې یعنی تر په دې موده به بالاخره د فرزند د ښوونځیو دروازې خلاصېږي. دوی پر مخ یا مثلا ورته ویل شوي وایي چې دوی کولی شي نور خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه چې اوس اکثریت ښځې متاسفانه په کورو کې نیول شوي دي. فقط ژمنې ورکړل شوي دي او په ژمنو باندې هیڅ تر اوسه عمل نه دی شوی. نو تابا دوی یو څه ناهیلي شوي دي. بالکل، دا ډول اعتراضونه کولی شي لا هم د نارضایتۍ پیغام دوی ته راوړي او په دوی باندې کېدای شي په حکومت باندې بې باوره شي.
د طالبانو په درې ورځنۍ غونډه کې هم د ښځو د کار د حق او د نجونو د تعلیم د حق د غرض نور مسایلو په اړه کوټلې پریکړې ونسوي. د یوې ښځې انجلۍ په حیث تاسو دغه موضوع ته په کومه سترګه ګوري؟
مونږ دې ډول غونډو ته په دې سترګه ګورو چې متاسفانه د ښځو حقوقو ته درناوی نه کېږي، ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي. که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو، اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې. په دې غونډه کې لږ تر لږه د اقل یو څو ښځو ته که وخت ورکړل شوی وایي چې پکې ګډون وکړي دا به ډېره ښه وای، خو خیر که ګډون کولو حق ورنکړل شو، لږ تر لږه په دې غونډه کې د دوی د حقوقو څخه خو یادونې شوې وای، دفاع ورڅخه شوې وای، یو مشخصه پریکړه شوې وای د دوی په حقوقو په هکله، تر دوی یو څه هیله پیدا کړې وای.
نړیواله ټولنه هم وایي چې د طالبانو له اوسنۍ ادارې سره د تعامل لپاره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم موضوع په لومړیتوبونو کې ورته راځي. خو د طالبانو د مشر له خبرو داسې ښکاري چې دوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او خپل داخلي موضوع یې ګڼي. که دوی په دریځ کې تغییر ناراضي، دا وضعیت په بل اخره کومې خواته ځي؟
زموږ هیواد په یو سختو شرایطو کې دی، نو په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې یوازینی داخلي موضوعات بسنه وکړی شي تر څو موږ دا هیواد له داسې کړکېچ څخه راوباسو. نو په داسې شرایطو کې دا باندې چې نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دوی هم په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې مرستې وکړي او مرستو ته اړتیا ده په مختلفو برخو کې، نو که چیرته دا ډول مرستې ونه اوسي، یعنی نړۍ سره دوی اړیکې پریکړي، نو دا کېدای شي متاسفانه موږ هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي.
د ښځو د حقونو فعاله ګل څنګه المر وچی د ښځو او نجونو د نننی اعتراض په اړه را سره خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
څلور بجې او لس دقیقې د ازادي راډیو ته غوږیست. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر لسمه نیټه پرېکړه کړې وه چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو لا تر اوسه هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي.
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکي عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکي هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلنه چې تیریږي همدلته د کراچیان دي او دوی د همدې ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور کوي.
دلته زیاتره ورفو سره ناراجستره سیم کارتونه شته. کابل څخه راوړي په 300-350 افغانۍ باندې، دلته بیا په 650-700 افغانۍ باندې خرڅوي.
له ناراجستره سیم کارتونو ډیر خلک زورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي. کله چې په داسې قضیو کې څېړنې هم کیږي، دا چې د سیم کارت کارونکي هویت معلوم نه وي، پیژندل یې سخت وي. زمزمه غزل چې خپل له نامعلوم شمیرو زوریدلی وای، دا چې ناراجستره سیم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي، ځینو ته د مزاحمت لار هم پرانستې ده.
بار بار زنګونه کول کارت ما په هول چې تاسو زنګ ما کوي کورونه ستونزه پیخیږي، خو بیا هم زنګونه کول ترڅو زید ته مجبور کړم چې هغه خپل سیم کارت ما کړم.
د کابل اوسیدونکو نصرت الله ترنک هم لای وی نامعلوم شمیرې زورول شوی. هغه وای په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ، خو هغه ورته وویل دا چې سیم کارت سپ نه دی، ځکه دوی په اړه معلومات نشي کولای.
هغه ته مو سره کس ماته مزایمت کوي، دا موقعیت راوخه یا سیادی راوخه، څوک دا ولې داسې کوي؟ هغه جواب راته دا و چې موږ فقط کولای شو د نمایندګۍ له نمبر څخه یو زنګ ورته وکړو او یو اختیاري په شکل ورکړو، یو توصیه ورته وکړو چې د کس ته مزایمت مه کوه، یا دې نمبر ته تاسو مزایمت کوئ، که مو بیا ځلې مزاحمت کړی و موږ مو نمبر درته بندوو. خو دې نورې موږ ځکه نه سترخولای، موقعیت نه پیدا کولای، موقعیت له خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه سترته ویلای. دا سیم کارت له موږ سره راجستر نه ده.
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې 15 میاشتې وروسته هم ناراجستره سیم کارتونه نه دي بند شوي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترال ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل. خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل. د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي، د ناراجستره سیم کارتونو بندول اسانه کار دی، خو که د بندولو لپاره پالیسي جوړه شي
بندول ډېر اسانه کار دی. کوم خبرت شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي، خو د ټولو مهم دی چې پالیسي نسته، یو باید هغه کوم میکانیزم چې د لمخه د سیم کارتونو صرف سي ډېر واضح نه ده.
ښاغلی سهار وایي، ناراجستره سیم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي، او که یې مخه ونه نیول شي دا مخالکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي. د یادونې د چې د تیر جمهوری حکومت په محل هم د ناراجستره سیم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو، خو لا تر اوسه دا سیم کارتونه د سړکونو لغاړې نه دی ټول شوي.
د ناراجستره سیم کارتونو د ستونزو په اړه مو راپور واورید. لزګونه افغانان د ترکیې په دنګو غرونو کې شپنی کوي او د خپلې ګټې وټې یوه برخه خپل هیواد ته استوي. ترکیې مالداران وایي چې د سیمې خلک ښه شپنی نسي کولی، ځکه افغانان ګمارلې دي. دا هم د سلطان محمد سرور د راپور جزئیات.
پنځه پنځوس کلن عبدالله عمری د لسګونو هغو چوپانانو څخه یو دی چې د ترکیې د اناتولیا په لوړو غرونو کې رمی پیایي. مالدار خلک خپل میګیا او پسونه ورسپاري چې د غرونو لمنو کې وڅروي.
زه د دغو څارویو ساتنه کوم. وکاله کیږي چې په ترکیه کې شپنی کوم. لومړی مې درې کاله کار وکړ او افغانستان ته ستون شوم، وروسته بیرته راغلم ترکیې ته. په تیرو څلورو کلونو کې زه دلته کار کوم. انشاءالله که روغم اتمه میاشت به بیرته افغانستان ته لاړ شم.
رمی لری غږ پیزنی. عبدالله عمری یو مرکب هم لري چې خپل څوری او کالی پرې باروي. مصطفی اوچون د سیمه یو مالدار دی. دی وای افغان شپنو ته ځکه اړ دی چې د سیمه خلک دا کار خ نه شي کولای.
حتی دیمونگ دی کورنه هلکان هم دا کار نگواری وکری او نیسه کولای.
شلکلن زوان حفیظ هاشمی میمنی هم پسیمه که یو افغان شپون دی. هغوی دی مجبوریت للاسه ترکیه تا پناه وری او شپنی کوی. هغا چه ناست او دی پسونو وری قیچی کولی وویل؟
په افغانستان کې زموږ ژوند ستونزمن او ناداری ده. تر څو سړی مجبور نسی خپل ټاټوبی نه پریږدي، نو ځکه موږ دلته راغلی یو چې د شپنی له لارې پیسې وګټو او بیرته یې خپلو کورنیو ته ولیږو چې ژوند یې وچلیږي.
حفیظ میږې هم لوسی او خاص مهارت پکې لري.
راتلونکی کال افغانستان ته ځم. جنگ ختم سوی، اوس طالبانو واک نیولی او جنگ ختم سوی، نو موږ ستنیږو. د طالبانو او حکومت ترمنځ جنگ کې د هیواد اقتصاد سخت زیانمند سو، خو اوس موږ غواړو بیرته خپل هیواد ته ستانه سو.
نهویشت کلن سلیمان اعظم یو بل افغان شپون دی. هغه وایي چې شپنی او په غرو رغونو کې یې ګرځېده خوښېږي.
دما شپنی خوښېږي. شپنی خو موږ ته اسانه ده. کله چې زه ایران کې وم هلته مې ساختماني کار کوه، دلته شپنی کوم. دلته هم ساختماني کارونه شته، خو نسبت شپنی ته یې پیسې لږې دي. زما غرونه خوښېږي. د ترکیې غرونه ډېر ښایسته دي.
سلیمان اعظم وطن کې میرمن او دوه بچان لري. څلور کلن لور او و کلن زوی چې عکسونه یې په موبایل کې په جیب کې ګرځوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. ازادي رادیو ته غوښیست. وروسته په خبرونه کې اوري چې پر ستور مزلو یا په ځناوردانو د یوې نوې څېړنې نتیجې شولې چې فضا ته تګ د انسانانو پر هډوکو اغیز کوي. خو اوس یوه نړیواله مسله د اوکراین له خارکیف سره پر پوله د روسیې په یوه سرحدي ښار کې تېره شپه د چاودنو او اور لګیدنو په پیښه کې د څو تنو د وژل کېدو او یو شمېر ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. نور تفصیل له نوریا سنورینه.
د اوکراین د خارکیف ښار پولې ته نږدې د روسیې د بلنګورود د سیمې والي ویل چې تېره شپه د دې سیمې په مرکزي ښار کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوي چې د روسیې د پارلمان یو غړي هغه د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل بللی دی. د سیمې والي وچ سلاو انګلاکوف پر ټلګرام په یوه پوسټ کې ویلي چې په بلګورد ښار کې چې شاوخوا څلور لکه تنه اوسي او د اوکراین د سرحد په شمال شاوخوا 40 کیلومتره کې پروت دی، د تېرې شپې په پیښه کې یو شمېر چاودنې شوي دي. هغه ویلي لږ تر لږه د اپارتمانونو یولس ودانۍ او 9 کورونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د انګلاکوف له ادا سره سم د یوې لس کلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه لس تنه ټپیان شوي دي. د روسیې د فدرالي شورا یو غړي اندري کلیشیاس د دغه پیښې مسؤل اوکراینو بالا او زیاته کړه چې په بلګورود کې د ملکیانو وژل او د ملکي وګړو د تاسیساتو ورانول د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل دی او په وړاندې باید د پوځي غبرګون په ګډون کلک ځواب وویل شي. د فبروري له 14 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی په بلګورود او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې دا ډول څو چاودنې او د اور لګیدنې پیښې شوي، خو کیف ای د یوې پیښې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. د بلګورود پیښه داسې مهال کېږي چې د روسیې پوځ په اوکراین کې توغندوی بریدونو ته زور ورکړی دی. لکه چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې، په دې هیواد کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي او په میلیونونو له خپلو سیمو بې ځایه شوي، خو روسي چارواکو دا خبره رد کړې چې دوی ملکیان په نښه کوي. پرون شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې وې. په تیره د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې چې د لوهانسک په سیمه کې یو ګڼ مېشتی ښار بلل کېږي، دا د اوکراین د لوهانسک د سیمې یو له هغو وروستیو ګڼ مېشتو ښارونو دی چې تر اوسه روسیې پرې بشپړه ولکه نه ده ټینګه کړې. یوه اونۍ وروسته له هغې چې څنګلوری ښار سیورودونسک په بشپړه توګه د روسي ځواکونو لاسته ولوېد، روسي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دې ښار راکېټي او توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. هغه ښارونه چې تر اوسه د روسي ځواکونو لاسته لوېدلي اکثر یې پر کنډوالو بدل شوي چې سیورودونسک هم چې کله روسي ځواکونو ونیو له ورته برخلیک سره مخامخ شوی.
په کندهار کې د پنځو ولایتونو ترمنځ د کراتی سیالي پایته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه سیالي د کندهار د بدني روزنې ورزش ریاست په دولتي جمنازیوم کې د پنځو ولایتونو هرات، فراه، خوست، کابل او کندهار ترمنځ چوونی وړاندې پیل شوې وي تیر ورځ ناوخته پایته ورسېده. د دې ریاست په وینا دغه سیالي چې د کندهار کراتی فدراسیون په مرسته ترسره شوې کندهار په کې لومړی مقام خپل کړ. له یادو سیالیو څخه موخه د کندهار منتخب لوبډلې جوړول او د ملي سیالیو لپاره چمتو کول دي. غور کې د 14 کلونو کم عمره فوټسال لیګ پرانستل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه لیګ 13 ورځ د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شو. د فدراسیون په وینا دغه لیګ په دوه اونۍ دوام وکړي. د دې سیالیو ترسره کېدو موخه د فوټبال ورزش ته وده او د 14 کلونو منتخب لوبډلې ته دو غور لوبغاړو ټاکل دي. او منچستر یونایټډ د رونالدو د وتلو رسمي وختن ته منفي ځواب ورکړ. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې د منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې پرتګالي ستوري کریستیانو رونالدو پلان لري چې د نړۍ تر ټولو مهم تورنمنت د اروپا د اتلانو لیګ کې د لوبېدو چانس ترلاسه کولو لپاره د انګلستان لوبډله پرېږدي. که څه هم د منچستر یونایټډ سره د کریستیانو رونالدو د یو ځای کېدو پوره کال نه دی تیر شوی، خو هغه غواړي دا ټیم پرېږدي. راپورونه د 28 کلن رونالدو دغه پریکړه د اروپا د اتلانو لیګ په سیالیو کې د هغه ګډون بولی. د معلوماتو لمخې د منچستر سره د رونالدو تړون 2 کلن دی چې د دریم کال لپاره د تمدید امکان لري، خو پرتګالي لوبغاړی نه غواړي چې د خپل لوبې وروستی کال په داسې ټیم کې تیر کړي چې په راتلونکي کال کې د اروپا د اتلانو په لیګ کې ځای ونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ګورګوري د هر اوړي موسم کې د کونړ په ځینو غرنیو سیمو کې پخېږي. جنې او هلکانې راټولوي، څوک خپل خوري یا خپل خپلوانو ته لیږي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
22 کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ 40 کیلو ګورګوري چولی او د سرک خيړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړی او موږ ته خپلو بیته در خرڅو. یو 5 روپۍ غرمی کې موږ تم پاتې کیږي، د هغې هم پکې یو 5 روپۍ نفقه دخیا سیریږي. دا یو خامې وده ګورګوري په کونړ کې ډېره ده. په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مروري شوده، دغسې نورو ځایونه هم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونې، هلکان او لویان ټول خوښوي او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نورو ولایتونو ته هم وړي.
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دله پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګه می وده. د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري. کیلو په 150 روپۍ، 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړي او زیاتې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویل دي.
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي. دا هغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي. په رېړو باندې انبار رتي او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دا ګورګوري خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالېږه، رنزور یم.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دي چې د نختارو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دي ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. چړې ونتي او کلک بوټ دی، چړې چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي. یو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو خپل او یو نوم دی. دا سې بوټي دی چې هغه خپل راخیږي، ته د وبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مربري، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي. د ګورګورو په اړه زیاتو شاعرانو او د ولسي ادب مینوالو سندرې او لنډې ویلي چې سندرغاړو پرې خپل محفلونه ګرم ساتلي دي.
پر ستور مزلو یا پزنه وردانو د یوې نوې څېړنې نتیجې شولې چې فضا ته تګ د انسانانو پر هډوکو اغیز کوي. نور له نوریاس نورینه.
پر ولسو ستور مزلو یا فضانه وردانو چې نړیوالې فضایي اډې ته تللي دي، ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې د هغوی هډوکي ولسلنه کوچني شوي دي. د دغې څېړنې نتیجه فضایي څېړونکو او ساینس پوهانو ته د دې بشپړ درک په لاس ورکوي چې فضا ته سفر د انسانانو پر بدن څه ډول اغیز کوي، یا هغه مرحلې چې کولی شي د انسان بدن کوچنی کړي. لرې فضا ته د انسانانو د راتلونکو احتمالي ماموریتونو د مخه دغه نوې پوهه مهمه ګڼل کیږي. د دغې څېړنې په نتیجه کې په فضا کې د مایکرو جاذبې د شرایطو له امله د ستور مزلو د هډوکو د کوچني کیدو او هم په ځمکه کې د هډوکو لخوا د مدني تراکم د بیرته اخیستو په اړه نوي معلومات راټول شوي دي. دغه څېړنه پر 14 نارینه او 3 ښځینه ستور مزلو شوې چې متوسط عمر یې 30 کاله دی. دغه ستور مزلو په ترسره شوو فضایي ماموریتونو کې له 4 میاشتو نیولې تر 5 میاشتو پورې چې اوسط 5.5 میاشتې کېږي په فضا کې وخت تیر کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسماد یم، له کابل څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د دینو علماو لخوا کومه غونډه جوړه شوې په کابل کې نن ورځ پای ته ورسېده. متاسفانه لاولې ورځې څخه تر اخرې ورځې پورې په دې غونډه کې کوم داسې څه چې د ملت هیله وه او خلکو ورته په سترګې لار وي چې هغه مهمې غوښتنې، یو د نجونو په وړاندې د شپږم سیم څخه پورته د مکتبونو اجازه ورکول او په هیواد کې د وروستي بحران ته یوه حل لاره ټاکل، چې علماو په دې باره کې هیڅ داسې څه مشخصه خبر ونه کړله او کوم دولس مادهیز پریکړه لیک چې دوی خپور کړی په دې کې هم د څه مګونه لیدل. نو له هغه اولې ورځې څخه تر وروستۍ ورځې پورې په دې غونډه کې یوازې صفت او تقدیرولو. نو زه ډېر تعصب کوم ځکه دلته یو خو په دې غونډه کې د ملت مهم خلک شتون نه درلود او نور هغه مهم څه سپکار وغه و نسلو. وسلام
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. یم افغان زدران د خوست ولایت سپیرو سلس خاطر سره پلان یم. دلته چې کوم مرستې بهرنۍ هیوادونو څخه خارجي دلته دا طالبان په خپل منځو کې سره ویشي او په نیمو شپو یې خپلو کورونو ته وړي. مسؤولو چارواکو څخه مې هیله ده چې مرستې په سمه توګه زلزلې ځپلو خلکو ته ورسوي او طالبان په خپل منځو کې سره ویشي او خپلو کورونو ته وړي، او یو دوه بجې هو خلکو ته ورکوي چې کوم کورونه زلزلې ړنګ کړي، ځکه چې خلکو ورته پام نشي چې دا د غریبانو سره کومه کوي. نور ټول مرسته چې راځي دلته پولیسوالۍ کې واسطې ولا خلک او طالبان په خپل منځو کې سره ویشي. وسلام.
عبرت چې له هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه دا پیغام درستوم. زما د امارت د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په هیواد کې چې کوم ګرانتیا روانه ده، یا د شان ورځ په ورځ ګرانیږي، موږ د ډیرو ستونزو سره مخامخ یو، ځکه موږ په ناوی ولسوالۍ کې د زراعت په اوبه نه لرو چې موږ خپل کښتونه په اوبه کړو. یو لیټر تیل په 260 270 ته رسیدلی دي. نو موږ خوار او غریب خلک زموږ وس نه پرسیږي. د امارت د لوړپور چارواکو سمې دا هیله ده چې باید موږ ته دا تیل ارزانه کړي یا اوبه رایله کړي چې موږ خپل کښتونه په اوبه کړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00420 دوویشت یولس